وژل کېدو او یو ولس نور د ټپ کېدو خبر ورکول شوی دی. خود امنیه قمندانۍ شاوخوا ډېرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومېږي. سرتیری ډیر دی، خدای ښکاره چې واحده کومنده نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختېږي چې سهار پیل شوې جګړه د دوهمې ورځې تر ناوخته روانه ده. هغه ودانۍ چې برید کوونکي ورختلي دي د ښځو او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده. خو برید کوونکي او افغان ځواکونه د خلکو اتباک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمۍ څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل سوي نږدې 1500 اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی. هغوی غواړي د ګریشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګریشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. هغوی غواړي ګریش تر خپل ولکې لاندې راولي. خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش ته دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوی تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریشک راولو. کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل سول ګریشک ته، دوی چې کوم تصمیم درلودی په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګ برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړې کړل. خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري، نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګریش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم سوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر سوي دي. ګریشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډیر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
د ازادۍ راډیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ځوان ژباړونکی او لیکوال نور احمد شاهین د خپلو نویو فعالیتونو په باره کې راته غږیږي. د ماشوم د ادبیاتو د کور له مشر اجمل تورمان سره مرکه، لنډ حکایت، د ځوان شاعر خپلواک دریس شیر او په ادبي بحث کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع همت راته وایي چې د طنز ژبه باید څنګه وي. پیل د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو. نجیبه زمانې راوروي.
مخکښه میرمن تاجور کاکړ وستایل سوه. د کاب د میاشتې په 18مه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ د هیواد د مخکښه میرمنې تاجور کاکړ فرهنګي او سیاسي هڅې وستایلې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه سوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلي عبدالباري جهاني د افغانو میرمنو پر مقام مفصلې خبرې وکړې. ښاغلي جهاني په ټولنه کې د ښځو په ځانګړي ډول په افغاني ټولنه کې د افغان ښځو ونډه خورا مهمه او د پاملرنې وړ وګڼله. جهاني میرمن تاجور کاکړ د هیواد د مبارزو میرمنو یوه هڅانده استازې وګڼله او زیاته یې کړه د هرې افغاني میرمنې ژوند د عظمت یو داستان دی. میرمن تاجور کاکړ د افغانستان یوه مخکښه میرمن ده او ستاینه یې پر ځای کړې. د غونډې په پای کې میرمن کاکړ د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ له مشرتابه څخه مننه وکړه. وی ویل وطن پر ما حق لري او زه به د خپل ژوند تر پایه د خپل ولس او خاورې په خاطر مبارزې ته دوام ورکړم. میرمن تاجور کاکړ سیاسي او مدني فعاله ده. نوموړي د بون استرالي لوی جرګې غړیتوب هم درلود. د هیواد بیوزلو او مستحق ځوانانو ته د تحصیلي فرصتونو د زمینې د برابرولو په مقصد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي لوړو زده کړو د موسسو د ریاست ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک سو. د باختر اژانس خبر له مخې له دې وروسته به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت مستحق ځوانان دوه موسسو ته ورپیژني چې لوړې زده کړې وکړي. د تفاهم لیک ته لاسلیک وروسته د خصوصي لوړو زده کړو د پوهنتونونو او موسسو رئیس پوهندوی محمد امیر کاموال ویل موږ دغه تړون د هغو کسانو لپاره چې دولتي پوهنتونونو ته لاره نه مومي او غواړي لوړې زده کړې وکړي لاسلیک کړ او دغه موسسه به هغو ځوانانو ته چې د ځوانانو د چارو معینیت لخوا ورپیژندل کیږي په سلو کې له 15 تر 15 سلنې تخفیف ورکوي. همداراز یو شمیر نورو ته به په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. په هرات کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. د کب د میاشتې په 19 د هرات والي محمد آصف رحیمي د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانست. ښاغلي رحیمي د پرانستې په وینا کې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او د دوی په لاس جوړ شوي مختلف زینتي او خامکي توکي وستایل. ښاغلي رحیمي د نندارتون له جوړونکو سره ژمنه وکړه چې د دوی لاسي توکو ته به بازارونه مومي. د میرمنو د لاسي صنایعو د نندارتون چې خامکي غاړي په مرویو جوړ شوي مختلف زینتي ټوکر او نور توکي پکښې نندارې ته ایښودل سوي د څو ورځو په مخه باید د نندارچیانو په مخ پرانستې وي.
نور احمد شاهین سږ کال له 12 ټولګي څخه فارغ شوی دی. ساینسي علومې خوښ دي. نوموړي د عمومي ریاضي کتاب او ګڼې نورې ساینسي رسالې پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د دې ترڅنګ په میاشت کې 2 ځلې د طبیعت په نوم بروشور هم چاپوي چې پر ساينسي معلوماتو سربیره اخلاقي مطالب هم پکې خپرېږي. زموږ همکار نورګل شفق مرکه ورسره کړې ده. پام ورته راړوم.
نور احمد شاهین صاحب اول خو په خیر راغلی. ورسره به دا پوښتنه وکړم چې تاسو د طبیعت په نوم یو بروشور لرئ، یعنی یو مجله نه ده، یو جریده نه ده. پوښتنه به مې دا وي چې ولې په داسې اندازه یو څه د چاپ هیله مو په زړه کې پیدا شوه چې هغه عملي کوئ؟ هدف مو څه و؟ ورنه
دې بروشر هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړای شم، ځکه دا یو تشویقي جنبه لري ځوانانو ته. نو وړو کې په دوه چې په جیب کې هم ځای شي او دا ځکه ډېر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي مجله او دا جریده به ډېره سخته شي په جیب کې وګرځول شي. نو دې په خاطر مې دا لږ واړه ده،
یعنی دی ورغوی په اندازه ده کنه، او په کیفیت مو څومره کار کړی دی؟ صحیح دی چې کمیت به وړو کې وي یا هغه د چا خبره په ونه به وړو کې وي یو څوک، خو چې کمالونو نه ډک وي. نو تاسو څومره پام کړی دی کیفیت ته؟
دا اوله صفحه چې دا موږ هغه سوالونه جوابو چې د خلکو په ذهنونو کې هم وي او کوم منطقي جواب ورته نه لري، لکه سیاره والی کوروي دي یا بحرونه یا سمندرونه ولې شنه دي. او دویمه صفحه موږ یو نړیوال ساینس پو په د ژوند په اړه لیکو، او دریمه صفحه چې دا د خپل هیواد د ساینس پو په اړه د ژوند په اړه لیکو. دا مرفي هغه شان نه ده چې په دې کال کې تولد شو، په دې کال کې مثلا د هیواد تلاړه، او په دې کال کې بل اخر مشو،
یعنی کلی شی خبرې نه کوي.
کلی شی خبر نه ده دقیقا. دا هغه مشکلات څخه چې دا ساينس پور او تل او بل اخر توانېدل چې علمي کار باندې یا علمي شی د نړۍ ته راوړاندې کړي، هغه رقم مرفي ده، یعنی بعد تون از یارونو نه.
ایتاس خبرونه داسې ښکاری چې دغه بروشور زیاتره یا ټول به د ساینسی معلومات پڑھوی؟ څنګه؟
دقیقا ټول ساینسی معلومات دي، ځکه طبیعت د ټولنې د ودې لپاره ده. یعنی که زموږ طبیعت یعنی د طبیعي علوم پرمختګ کړی وي، نو موږ ټولنه به هم څه نا څه پرمختګ وکړي انشاءالله.
خب د بروشورې پاره، یعنی د طبیعت په نوم بروشورې پاره چې ساینسي معلومات پکې ځایږي، څنګه مواد ورته پیدا کوي؟ څوک مرسته درسره پکې کوي په چاپ کې او د لیکنو په برخه کې؟
د سوالو برخه چې دا زه د انګلیسي کتاب نظر راژباړم، او د دویمه برخه چې دا چې نړیوال ساینس پو په مرفی نیسی، دا ډاکټر صاحب محمد انور غوري مرسته کوي. او درېمه برخه چې زموږ د هیواد خپل ساینس پو په اړه د ژوند په اړه لیکو، هغه زما همکار دی په نامه صفی الله عمران، هغه سلام راسته کوي.
تاسو نمونه واخیستل دوی فرزند څنګه کسان دي تاسو سره بلد یم چې په سینسي برخه کې مو ځینې مقاله ژباړلې دي او یو د ریاضي کتاب تاسو ژباړلې دی پښتو ته. دغه نور کسان چې تاسو سره مرسته کوي دوی څنګه کسان دي؟
ډاکټر صاحب غوري خو د پانتون کابل یو د وتلی او نامتو استادان څخه دی چې عمومي ریاضي اثر هم د دوی کتابو او صفی الله عمران چې دا زما صنفای وو ډیر تکړه ځوان ده نو په ساینس کې ښه وارد شخص ده.
تاسو ویل چې دغه ځینې پوښتنې چې خلکو په زړه کې دي عموما هغه پوښتنې چې ډېرې ساده دي خو څوک یې یا په اړه فکر نه کوي ډېر چې هغه ځواب ته ځان ورسوي. لکه تاسو ویل چې آسمان ولې شین دی، سمندر ولې شین دی، یا ځمکه ولې ګرده ده، که نه دا ځینې ځینې داسې پوښتنې دي چې کېدای شي د هر چا په ذهن کې وي خو ځواب پسې نه ګرځي او تاسو غواړئ دې ته ځواب پیدا کړئ. نو د چاپ مسلې څنګه ده؟ تاسو ورځې په ورځې چاپوئ، په اونۍ کې چاپوئ، پنځلس ورځو کې یو ځل، میاشتنۍ څنګه؟
دا په پنځلس ورځو کې یو ځل چاپېږي.
یعنی پنځلس ورځې نه ده؟
پنځلس ورځې نه ده.
او مصارف خو به قسم دومره ډیر نه ور باندې راځي، خو بیا هم مصارف خو به غواړي. مصارف په برخه کې څوک مرسته کوي؟
مصارف برخه کې زه خپله یعنی مسؤول یم، زه خپله مصارف ورکم، خپله چاپم او تر خلکو یې رسوم.
ولی شوق در سره پیدا دی چې یو خصوصي تحصیل چې ځینو پښتنو ته باید ځواب ویلې شي، خپله شخصي هغه علاقه دې څه وه؟
څنګه چې ما مخکې وویل دا بروشر یوه تشویقي جنبه لري. زموږ ځوانان اکثریت ډېر داسې عادت لري کله چې پکې کوم یو علمي کار پیل وکړي نو هغه کې یو ځل ناکامه شي بیا هغه کار مغلطه پرېږدي. په داسې حال کې چې البرت آینسټاین او داسې نور بعض څو ځله ناکامېدو توانېدلې چې دوی نړۍ ته وړاندې کړي هغه علمي کار.
یعنی تاسو هدف به دا هم و چې سمه ده یو څوک د وړوکې کار شروع کړي خو یو کار دې شروع کړي چې ټولنې ته خیر ورسیږي. ښه، نو خدای مو خپلو کارونو کې بریالي لره. او تر اوسه به مو څومره چاپ کړي وي؟ څو ګڼې؟
تر اوسه پورې دوه ګڼې چاپ شوي دي. دریمه ګڼه ان شاء الله په راتلونکې اونۍ کې به چاپ شي.
خلکو ته رسول څنګه دي؟ څنګه په خلکو ویشي؟ څنګه ورسوي؟ او د خلکو هغه فیډبیک یا هغه د دوی عکس العمل څه دی چې کله دا لوستی دی؟
زه به اول ښه فیډبیکونه درته وایم. نو د کابل پوهنتون ته چې کله مې وړ د استادانو طرفه ډېر تشویق شوم. نو کله مې چې دا یو ځوان ولید ده ته مې ورور چې ور یې کړم ده راته وویل زه په هر څه پوهېږم. نو ما ویل خدای دې نورم پوه کړه، زه ترې راغلم. او نور په دې غونډو کې ادبي د مشاعرې غونډې چې دي جمعه ورځ نه پنجشنبه نه دغه ته وړم او تقسیموم. دا دویمه ګڼه چې چاپ شوه په دې کې مخکې د دې استاد ډاکټر محمد انور غوري ماته یو نظر راکړه که چیرې دا یوه برخه یې په دري شي نو دا به ډېره ښه شي. نو په دویمه ګڼه کې ما دا یوه برخه دري که دا د افغان ساینس په د ژوند په اړه نو دا هغه ښه یو پیشنهاد و هغه مې پکې ځای.
ښه، او یو پیشنهاد زما لخوا دی چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې ځوانان ډېر فعال دي، نسبتا ډېر فعال دي، زیاتره ځوانانو یعنی په فیسبوک اکاونټونه لري په نورو کې. نو څومره به فکر کوئ ښه به وي که چیرې همدغه لیکنې چې تاسې په د بروشور په بڼه چاپوئ یوه فیسبوک پاڼه سړی ورته جوړه کړي هلته هم خپاره کړي؟
ډېر ښه نظر ده. دا خو ما تصمیم نیولی چې دغه لیکنې چې زه کوم دا به زه تان ته پورته کوم.
ویبپاڼې تان ته ویلېږي؟
ویبپاڼې تان ته، بیا به د هغه له طریقه دا لینک به شیر کوم او تر خلکو به رسوم.
ډېر عالي، نو خپلو کارونو کې بریالی اوسئ. ډېره مننه.
ډېره مننه تاسو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
مودله مخه د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان لدی بنسټ سره د مالی مرستو په خاطر یو صندوق کې خوت. ښاغلی تورمان وایي د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کارونه ځکه ټکنی کیږي چې دولتي ملاتړ نه لري. د ښاغلی تورمان سره مې په همدې اړه مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. تورمان صاحب ستړی مس؟
خیر وسومس.
په دې وروستو کې خبر سوم چې د ماشوم د ادبیاتو کور کوم مالی صندوق پرانیسته. اول د دې ماشوم د ادبیاتو د کور پیسې کې یو څه معلومات راټرکې چې کله ایجاد شوی؟
عمر صاحب، د ماشوم د ادبیاتو کور